محمد صالح علامشم است.
ډیر مننه جاوید نعیمی تاسی ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په دې یو ساعت خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې امله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. په دې اړه راپور لرو او د ښاغلي نیکلسن بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. په پیل کې خبرونه. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. په کابل کې تېره شپه په چاودنې کې دوه تنه وژل سوي. په مسکو کې پرون د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې ګڼ شمېر کسان نیول سوي. د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي له پاکستاني چارواکو هیله لري چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د خرابوالي ریشه په پاکستان کې ده.
شکه پرته چې پاکستان د تروسیا ملاتړ وي او بهرنۍ ډلې چې نن افغانستان او سیمه نه کړې ده هغه ټولې په پاکستان کې پیدا شوي دي. هم هغه ورته کار شوی دي هم هلته روسیه هم د پاکستان حکومت د دوو تروسیا څخه ملاتړ کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د جمعې پورز د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلول طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ادارې او وګړي د برېښنا د مصرف له امله لس میلیارده افغانۍ پوروړي دي. توحیدی وویل د برېښنا شرکت پوروړو ته به درې میاشتې وخت ورکول کیږي او پر سرغړوونکو د زیات فشار راوستلو لپاره پر یوه طرحه غور کوي. یو فشار دا دی شایي هغه کسان چې د برېښنا پیسې نه دي ورکړي ممنوع الخروج سي یا په پارلماني انتخاباتو کې له کاندیداتورۍ منع سي څو د برېښنا د لګښت پیسې پرې کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان څرګنده کړه چې تر درې میاشتنۍ مهلت وروسته شاید د هغو کسانو نومونه چې د برېښنا پیسې نه دي ورکړي په مطبوعاتو کې خپره کړي. په کابل کې تېره شپه په چاودنې کې دوه تنه ووژل سول او درې تنه ټپیان سول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تقریبا د ماښام پر اوو بجو وسوه. چودنه په اتمه امنیتي حوزه کې د ملي دفاع وزارت په یوه رینجر موټر کې سوي یو پوځي او یو ملکی وګړي پکې وژل سوي دي. درې ملکی کسان ټپیان سوي دي. د حمله مسؤلیت چا نه دی منلی. راپورونه وایي چې پرون په مسکو کې د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې چې بندي زورمندي لګیدلی وو ګڼ شمېر کسان نیول سوي دي. په مسکو کې د مظاهرو ضد پولیسو یو سړی چې پر کمیسیه پوتین تر هیټلر هم بتر دی لیکل سوي وه توقیف کړ او زیات هغه مظاهرچیان هم ونیول سول چې د همجنسګرایانو اجراګانو او ترانس جندر انسانانو لپاره د مساوي حق شعارونه یې لیږدول. د روسیې خبري اژانس تاس د چارواکو په حواله ویلي چې په مسکو کې پرونی مظاهرې ته لږ تر لږه زر تنه ورغلي وه. د روسیې په نورو ښارونو لکه سینټ پیټرسبرګ، نفوسی برسک، یکاترینبورګ او نورو کې هم پرون ورته مظاهرې وسوې. هغوی د روسیې له حکومته غوښتنه کوله چې پر انټرنیټ د بندیزونو قانون بدل کړي. مظاهرچانو دغه راز د هغو کسانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې د روسیې حکومت پر انټرنیټ د افراطي موادو د خپرولو په تور بندیان کړي دي. د اسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون تقریبا 15 لکه کسانو د تروریزم او تشدد پر ضد د سولې مارش وکړ. د سولې د مارش برخوالو دا نارې وهلې: موږ نه بیریږو ځکه موږ پوهیږو چې مینه پر کرکې بریالۍ کیږي. په بارسلونا کې د اګست میاشتې پر 12 او 13 تروریستي حمله وسوي. چارواکو ویلي چې د سولې مارش تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې وسو. په بارسلونا کې تیره اونۍ لږ تر لږه 15 تنه په تروریستي حملو کې ووژل شول او تر 130 زیات نور ټپیان شول. ویل کېږي چې د شپږو زخمیانو روغتیایي حالت لا هم نازک دی. په بارسلونا کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې منلی دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې د راغلي طوفان له کبله په تکساس ایالت کې د یو کس د مړه کېدو راپور ورکول سوی دی. دا په تیرو 650 کلونو کې تر ټولو شدید طوفان ګڼل سوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجړوونکو طوفانونو اټکل سوی دی. د هروی په نوم دغه طوفان چې د تکساس ایالت یې ځپلی څلورمه درجه اټکل سوی چې د جمعې نه وخت یې د بادونو شدت په یوه ساعت کې 208 کیلومترو ته رسېده. پرون یې شدت کم سو. دې مسئلې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو طوفان زیاته ویجاړي جوړه کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړې چې د تکساس ایالت په ځینو برخو کې به طوفان نوره ویجاړي هم رامنځته کړي. ویل کېږي چې د شدید باران او باد له امله تخریب به جاري وي او د امریکا څلورم ستر ښار هیوسټن له زیات ګواښ سره مخامخ دی. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کایسرمن د جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل:
I believe that this is going to be
زما په باور دا به د امریکا د تاریخ په وروستیو کلونو کې له ډیرو شدیدو او ځپونکو طوفانونو څخه وي. د امریکا د هوا پوهنې ادارې د هروي طوفان شدت په تیره یوه لسیزه کې بې ساري بللی و. د ازادي راډیو ده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې روسیا او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
ایران doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh.
د جنرال جان نیکلسن بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې تر خبري راپورونو وروسته اوریدل شي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې تاندې څنګې او حقیقت څه دی اوریدل شي. سیاسي ازادي رادیو ته ورځي د خبرونې اول راپور راخلو. د ناتو د غوڅم لاټړ ماموریت او امریکایي قوو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیا او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. هغه دا خبره په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت په اړه په څرګندونو کې کړې دي. نیکلسن دا څرګندونې پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې جزئیات یې له فرشته جلال زید څخه اوري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو عمومي قومندان وایي هغه هیوادونه چې پر خپل خاوره د داعش د نفوذ اندیښنه لري باید د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د بیلګې په ډول د ایران او روسیې یادونه وکړه او وی ویل چې دا هیوادونه باید پوه سي چې د افغانستان دولت د هغوی او ټولې نړۍ په استازیتوب له داعش سره جنګیږي. جنرال نیکلسن وویل امریکا هیله لري چې له داعش سره په مبارزه کې به د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
ایران doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh spill over into Central Asia.
روسیا نه غواړي چې داعش د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د خپل فعالیت لمنه خپره کړي. ایران نه غواړي چې داعش هلته فعالیت وکړي. نو موږ د هیوادونو هڅو چې د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه د ټولې نړۍ په استازیتوب چې روسیا او ایران هم پکې شاملېږي دا جګړه پر مخ بیايي. جنرال جان نیکلسن وویل دا چې امریکایي ځواکونه او د افغانستان امنیتي قواوی له داعش سره جنګیږي په دې معنی نه ده چې دغه وسلواله ډله به حمله نه کوي. د هغه په وینا امریکایي ځواکونه له خپلو افغان همکارانو سره د داعش د ځپلو عملیات کوي او تر اوسه په افغانستان کې د دې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي.
We've killed over 2000 of their fighters. We've reduced their space in southern Nangarhar. We've killed the last 3 emirs.
موږ د داعش تر 2000 زیات غړي وژل دي. موږ په ننګرهار کې د هغوی نفوس کم کړی، د هغوی درې امیران مو وژل دي او د بل په لټه کې هم یو. دا کار د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو او د افغانستان امنیتي ځواکونو کړی دی. اوس د دې اړتیا ده چې هغه هیوادونه چې له داعش اندېښنه لري د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه دا د افغانستان حکومت دی چې د داعش په وړاندې د هغوی دفاع کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت مشر زیاته کړ چې په افغانستان کې به د پوځیانو او سلاکارانو شمیر او نور پوځي امکانات زیات کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر د تیرې دوشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې امریکا به پرینږدي چې تروریستان یې ور بیا د افغانستان په خاوره کې پناه واخلي او پر امریکا حمله وکړي.
ومردل چې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت او امریکایي قواو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. د جنرال جان نیکلسن بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. خواجه آصف د جمعې پر ورځ د پاکستان له جیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلول طالبان په پاکستان کې د تخریب لپاره د افغانستان له خاورې فعالیت کوي، خو د افغانستان حکومتي چارواکي د هغه دا خبرې بې اساسه ګڼي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وویل پاکستانی چارواکو هیله لري چې لغیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د خرابوالي ریښه په پاکستان کې ده. ټولې تروریستي ډلې چې نن په افغانستان کې جنګیږي او افغانستان او سیمه یې بې ثباته کړې په پاکستان کې زیږېدلې او تغذیه شوې دي، نو اړتیا ده چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې ویجاړې شي. د رپورټونو په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. خواجه آصف زیاته کړې چې په دې اړه د افغانستان حکومت ته خبر ورکړی او د افغانستان حکومت ورسره منلی چې وسلوال طالبان د هغه هیواد پر 40% برخه واکمني لري. خواجه آصف زیاته کړې چې تروریستان په پاکستان کې په نځاینو تارتیانه لري، ځکه د هغوی په وینا تروریستان په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. هغه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي د متحدو ایالاتو یوه هڅه بللې چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبه پر ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو لملاتړه لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حمله کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان به له امریکا سره په لانجه کې زیات تاوان وکړي. خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دا چې د پاکستان سیاست په بدل شي کنه سخته پوښتنه ده او زه اټکل نسم کولی چې د پاکستان حکومت به دریځ بدل کړي، خو که یې بدل نه کړي د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو په صورت کې به پاکستان د سترې بیې پرې کولو ته مجبور سي. هغه کسان که د پاکستان په پوځ کې یا په استخباراتو کې چې له طالبانو او د حقاني شبکې یا نورو تروریستانو سره همکاري کوي باید په تور لیست کې شامل سي او د سفر بندیز ورباندې ولګیږي. د رپورټونو په حواله د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه کړې و چې د پاکستان د استخباراتو اداره د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي.
نن یک شنبه د مازیګر تر او د ازادي راډیو په خبرونه کې د خبري مطالبو، راپورونو، مرکو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم اوریدلای سي. هر یک شنبه د اتو بجو په خبرونه کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او حقیقت څه دی اوریدلای سي. د لسو بجو په خبرونه کې د موسیقي ځنګړي پروګرام خبريږي. د دولسو بجو په خبرونه کې نور بس دی اونیس پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای سي. د دوو بجو خبرونه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده. د څلور بجو په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه اوریدلې سي. د شپږو بجو خبرونه مو د هر کله غونډي نیم ساعته ماشامنۍ خبری مجله ده.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه د ننګرهار ولجي دی ولسوالۍ د زریب خیلو د کلي څخه انور خبرې کومه. زه یو شکر مدد دی اساره کې غلجي ولسوالۍ کې یو کلینیک دا چې راغه د سیسو په نامه باندې د هغه امیر دا هغه ټوله دوا وړي کړی او دوا هملته خرڅوي. د سوی تغذي مواد ټول ډاکترانو شي په کټنو کټنو کورو ته وړي.
زه د هلمند ولایت نادالي ولسوالۍ څخه د سرپاړي کې یم. دا د لشکرګاه ښار کې اوس اتیلان موږ پښتو وسیرو د برق ستونزه سخت نو موږ د ولسمشر ته دا غوښتنه ده چې دا د برق ستونزه هواره کړي.
زابل ولایت خاک افغان سوالی ته خبر اکوان د اپکول لزین دخه چې موږ ډیر سخت د طالبانو ته په آزاد او د شپې له غزو ته په آزاد که مودا خدمت وکړي ډیر غټه ځوانی به مو وي. مننه.
تاسی ازادي رادیو اوري چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. اوس به رضوان مراد راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې د جمعې د ورځې د ځان وژونکو او وسلوالې حملې او د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خبرونه لیکلې دي په کابل کې پر امام زمان جماعت د جمعې د ورځې د ډلیز بریت مسؤلیت په داسې وخت کې داعش ومنه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د دې ډلې د له منځه وړلو ګواښ کړی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د کابل تر تروریستي بریت یوه ورځ مخکې جنرال جان نیکلسن وویل چې داعش په افغانستان کې وځپي ځکه چې د دغه امریکایي قومندان په خبره د افغانستان امریکا او متحدانو پر ضد نور تروریستي بریدونه پلان نشي. ځینو ورځپاڼو بیا په کابل کې د اهل تشیع پر دې جماعت د جمعې د ورځې د برید د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبرونه هم خپاره کړي دي. بالتیمور سن ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. بالتیمور سن لیکي د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ وینا له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې نوموړي د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وې. ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې امریکا ته به لومړیتوب ورکړي او په بهر نړۍ کې به متحده ایالات نخ کېلوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره ولسمشر ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د کار په پیلولو سره دا ومنله چې په هغه هیواد کې به بیا القاعده ته د فعالیت او خوندي پناه ځایونو د جوړولو فرصت ورنکړي چیرته چې پر امریکا تروریستي بریدونه پلان شوي وو. بالتیمور سن ورځپاڼه دا ولسمشر ټرمپ د ادارې د چارواکو په حواله لیکي چې دفاع وزارت یا پنټاګون به افغانستان ته ډیر ژر 4000 اضافي عسکر واستوي. د ورځپاڼې په باور افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول عراق ته د پخواني ولسمشر جورج بوش د اضافي ځواکونو د پریکړې یاد تازه کوي چې هغه مهال دا کار د جنرال ډیوډ پیټرایس په مشرۍ ترسره شو او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړه. خو د مقالې لیکوال وایي په دې ستراتیژۍ کې نوی شی پاکستان ته د امریکا ګواښ دی چې که اسلام آباد ترورستانو ته د پناه ځایونو ورکول بند نکړي او له ترورزم سره د جګړې په ګټلو کې رښتینې همکاري ونه کړي نو دا هیواد به له مالي عواقبو سره مخ شي. بالتیمور سن لیکي ولسمشر ټرمپ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما برعکس له افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نکړ او په ډاګه کړه چې د افغانستان لپاره د ستراتیژي به په افغانستان کې د حالاتو په څرنګوالي او د ترورزم ضد جګړې پا گٹلو متمرکز وی.
په پاکستان کې په تیرو دو میاشتو کې د پشکال بارانونو او د دغو بارانونو په نتیجه کې د راوتلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 164 کسانو ته رسیدلی دی. په راپورونو کې ویل شوي چې تیره اونۍ بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا په شکل د بارانونو له امله په ډېرې سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تیره دو میاشتو کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د شنبې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي دغه مونسوني بارانونو د تیرو دو میاشتو په اوږدو کې پر خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سربیره په ټول پاکستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 16 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني نو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانۍ هم جزوي او بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. د انډیا مې راپور له مخې سکنوي موسمي باران نو سیلابونو له امله په وژل شو 16 کسانو کې 18 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي او کاږي. دغه بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربېره په ډېری سیمو کې د ماشومان او ښځو په ګډون 122 کسان ټپیان کړي هم دي خو دغې د روغتیا یو زیات پړی سن دي ویلي. دغه راپور همداراز کاږي په تیرو دوه میاشتو کې د مونسوني بارانونو سیلابونو له امله په وژل شو 16 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 28 د سند صوبې 15 د بلوچستان 26 د پاکستان کشمیر 15 د قبایلی سیمو 13 د ګلګت بلتستان او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 3 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په تېرې اونۍ کې د پشکال بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی. له قدرتي افتونو سره د مبارزې د قومي ادارې راپور زیاتوي د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه یې 412 ودانیو ته هم جزبي او بشپړ زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې نږدې یو میاشت دوام کوي او په نتیجه کې په قابلي سیمو ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. په دې هېواد کې په 2010 میلادي کال کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې دې هېواد نږدې 40 سلنه ځمکه لاندې کړې وه. سلګونه کسان یې وژلي، تر 2 میلیون زیاتې اغېزمن کړي او زرګونه جریب تیار فصلونه یې له منځه وړي وه.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راوتلي طوفان له کبله په تکزاس ایالت کې د یو کس د مړ کېدو راپور ورکول شوی. دا په تیرو 45 کلونو کې تر ټولو شدید طوفان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړوونکو طوفانونو اټکل هم شوی دی. ویل شوي چې د شدید باران او باد له کبله تخریب روان وي او د امریکا څلرم ستر ښار هیوستن له زیات ګواښ سره مخامخ دی. نثار احمد مومند په هیوستن ښار کې اوسیږي. د سکایپ د لارې مې شیبه مخکې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په تکزاس ایالت کې دا مهال د راغلي طوفان له کبله وضعیت څنګه دی؟
هیوستن ښار کې فلحال باران ډیر زیات دی. دا باران به تر دوشنبه ورځې پورې دوام لري. زمونږ د هیوستن ښار فلحال دغه ساحه چې ده داسې خطر د لاندې نه ده، خو دغه خوا او شا کوم ساحې چې موږ سره دي لکه شوګرلینډ او روزنبرګ او کیټي، دغه ساحې بېګا شپې طوفان ځپلې وې. دولت راپور ورکړی دی چې دغه طوفان بیرته دوباره راځي دوشنبه شپې ته او هیوستن ښار پکې ټارګټ دی.
بلې، عوام په څه وضعیت کې دي؟ اکثره وخت په دغسې حالاتو کې دوی کوشش کوي چې خوراکي توکي ذخیره کړي، خبرتیا او ته ډیر غوښونه سي او لکورون څخه ونوځي. وضعیت څنګه؟
موږ دلته کې د افغان کلتوري مرکز په نامه باندې یو مرکز لرو چې هغه دوه ورځې مخکې ټول افغانانو ته د فیسبوک د لارو، د ټلیفون د لارو، د پیغامونو د لارو خبر ورکړو چې داسې مشکلات به پیښ کیږي او کم شایان چې د کور ضرورت دی، مثال خوراکه یا اوبه یا داسې نور شایان چې ضرورت وي، مخکې تر مخکې خبر ورکړل شوی او اکثره خلکو اغستې دي او نور هم داسې وخت په وخت ټایم په ټایم دوی ته معلومات ورکول کیږي. وخت استراري په وخت کې مونږ افغان کلتوري مرکز هټ لاین لري چې 3 نفر پکې دي، دوی معلومات وخت په وخت ورکوي او مثال خپل معلومات ورکوي او تقریبا تپرون رایسه تننه پورې مونږ ته داسې کم مشکل نه درم مخته شوی چې رسو کم مشکلات سره مخته دي.
په راتلونکو ورځو کې د نورو زورور طوفانونو او بارانونو اټکل سوی دی. په خلکو کې ورختای نه د جوړ کړي
داسې ورختای خو موجودیت لري دلته، دغه کې خو مونږ هم افغان کلتوري مرکز دلته کې پورا مدګی لري او مونږ سره چې کم ولنټیر چورته وي خدمتي خلک موجود دي او فلحال دلته موجودیت لرو 15 نفر فلحال مونږ سره دلته ناستي پام دې باس باندې مونږ باس کوو کچیر داسې مشکل پیدا شي باید د خلکو انتقال او د غوی ته کومک او مثال خوراکي شان دا باید څنګه ورته انتقال شي.
د امریکا د تکزاس ایالت په هیوستن ښار کې د افغان کلتوري ټولنې غړي نثار احمد مومند و چې په دغه ښار کې د افغانانو د چمتووالي او هلته د طوفان له کبله د رغلي وضعیت په اړه را سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې پر وسلوالو مخالفانو په لوړه سطحه پوځي فشارونه او د روسیې او ایران په ګډون له ګاونډیانو سره ډیپلوماتیکي خبرې به په افغانستان کې پخلاینې ته شرایط برابر کړي. جنرال جن نیکلسن چې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې کولې، دا هم وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د پناه ځایونو مسأله به خامخا هواریږي. له نوموړي سره د مرکه په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند کړي چې په ګډه یې اورو.
په لومړي سر کې غواړم که تاسو د دغه ستراتیژۍ د موادو په اړه معلومات راکړئ چې تر ډیره پکې په کومو مسایلو تمرکز شوی دی.
Some of the changes from the past that do make this original would include
په لومړي قدم کې د پخوا په پرتله اساسي بدلونونه موجودیت د شرایطو په پام کې نیولو سره. پخوا دغه مسله د یو مهال ویش لمخې و، خو اوس هر برخه مو چې بشپړ کړه په بلې هغې کار پیلو. دویمه مسله بیرونی تاسیسات دی چې رئیس جمهور ترامپ دغه موضوع په خپل خبرو کې واضح کړه او له پاکستان سره په مخامخ ناسته کې هم دا مسله مطرح کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ هم داراز ویل چې موږ د پاکستان خلکو ته درناوی لرو او له قربانیو څخه قدردانۍ کوو، خو هلته د مخالفینو د پټنځایونو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ چې زه ترې ملاتړ کوم. دریمه موضوع سیمه ایز ستراتیژي ده چې رئیس جمهور ترامپ هند، پاکستان او د نورو سیمه ایزو هیوادونو یادونه وکړه. له همدې کبله اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه له ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي پلوه سره نږدې شي او په ورته وخت کې مصالحه د دغه ستراتیژۍ مهمه برخه تشکیلوي. موږ به په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان د خلکو قربانیو ته په کتو له دې ملت سره پاتې شو او د وخت له اړخه به د سولې له پروسې ملاتړ وکړو.
تیر وخت کې یو اساسي ستونزه دا و هغه وسوال مخالفین چې دوی په پاکستان کې پټن ځایونه درلودل، دوی بل هغه ځای د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه تنظیموله. دغه نوې ستراتیژي له مخې آیا په پام کې لري چې په پاکستان کې دغه پټن ځایونو په وړاندې هم اقدام وکړي کنه جګړه به بیا هم په افغانستان متمرکز وي؟
Well, the conversation with Pakistan will occur in private and that'll be between Washington and Islamabad. So
د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د تړلو دروازو تر شا خبرې شوې او دا خبرې به همداسې پاتې وي. خو په افغانستان کې به موږ د خپل سرتیرو شمیر زیات کړو. هغه مسله چې غواړم واضح کړم هغه دا ده چې دغه مبارزې مشري افغان امنیتي ځواکونه کوي او هغوی ښه هم کوي. موږ د هغوی له پرمختګونو خوښ یو او په لومړي ګام کې د هغوی د ځانګړو ځواکونو کړنې فوق العاده دي. هغوی هیڅکله جګړه نه ده بایللې او نه به یې وبایلي. دویم، افغان هوایی ځواکونو په 2016 میلادي کال کې هوایی عملیات پیل کړل او اوس په میاشت کې سلګونه عملیات کوي او ښه یې مخته وړي. موږ په دواړو برخو کې کار کوو. په وروستیو کې چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اردو کې کوم بدلونونه راوستي دي موږ یې مثبت ارزوو، لکه په هلمند کې جنرال احمد زی چې په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې بدلونونه رامنځته کړي. غواړم د پولیسو له 222 ځانګړي قطې هم یادونه وکړم. هغوی په کابل کې د تورېستي پیښو پر وړاندې فوق العاده چلند کوي. موږ د کورنیو چارو له وزارت سره مرسته کوو څو د ځانګړو پولیسو شمیر زیات کړي چې نور ولایتونه هم خاص پولیس ولري.
وسوس روسیا او ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانستان په مسله کې ښکل شوی دی او دوی د طالبانو ملاتړ کوي. ستاسو چلند به د ایران او روسیا په وړاندې په څه ډول وي او آیا فکر نه کوئ چې له طالبانو د روسیا او ایران ملاتړ به دغه مبارزه لا پیچلې او ستونزمنه کړي؟
We would like to see all of the nations in the region support the Afghan government and its security.
موږ غواړو چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. فکر کوم چې روسیا او ایران له افغان حکومت سره ګډې ګټې لري. لومړی د تروریزم په وړاندې مبارزه ایران نه غواړي چې داعش هیواد ته لار پیدا کړي او همداراس روسیا هم نه غواړي چې داعش منځنۍ آسیا ته ورشي او د افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې د داعش پر وړاندې جنګيږي. دویمه مسله له مخدره موادو سره مبارزه ده. له بده مرغه ایران او روسیا دواړه د مخدره موادو قربانی دي. د هغوی لسګونه زره وګړي د هغو مخدره موادو د استعمال له کبله مري چې له افغانستان څخه ترلاسه کیږي. مخدره مواد بل هغه اندېښنه ده چې باید د حل لپاره له افغان حکومت سره مرسته وشي. که د افغانستان او ایران اړیکو ته وګورو، ایرانیان د افغانستان له اوبو خبر خمن کیږي او ولسمشر غنی غواړي له دغه اوبو استفاده وکړي او دغه اړیکې د اوبو په پام کې نیولو سره ورغوي. د افغانستان او ایران ترمنځ ګډې ګټې شته او هیله لرم چې د مخدره موادو، تروریزم او اوبو د اقتصادي پرمختګ او په خاصه توګه د چابهار بندر او همدار از هغه اندېښنې چې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ لامل کیږي له منځه لاړې شي. موږ غواړو چې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې تغییر وکړي او ټوله سیمه د سولې او ثبات لپاره مرسته وکړي.
افغانستان and for peace and stability in Afghanistan.
If you come back to the Russian concern, so they have questions.
روسیا د داعش په وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه ځینې پوښتنې مطرح کړې دي او بیا بیا دا خبرداري ورکړې چې چرته ارتیا پیښه شي روسیا به پر اتلونکو کې په مستقیم ډول د داعش په وړاندې په جګړه کې ښکیل شي. دا څه سم موقع ګوري چې د روسیا د مستقیم ښکیلتیا زمينه برابر شي؟
The Afghan government and US counterterrorism forces are the ones who are defeating
افغان حکومت او د تروریزم په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونه یوازې کولای شي داعش ته ماته ورکړي. خدا په دې معنی نه ده چې داعش حمله نشي کولای. زه په هرات کې د هغه پیښې قربانیانو ته د غمرازۍ مراتب وړاندې کوم چې په یو مسجد کې رامنځته شوه. موږ د شیعه مسلمانانو پر وړاندې د داعش د حملو شاهدان یو او د داعش پر وړاندې کلک درېږو. هغه اوازې چې طالبان ګواکې له داعش سره په مبارزه کې بریالي وو کامل نه اشتباه دي. د افغان کمانډوز او کونه افغان هوایي ځواکونه او د تروریزم په وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو ځواکونه دي چې داعش لمنځوړي. زما هدف دا دی چې مونږ 2000 داعشیان لمنځوړي دي. په ننګرهار کې مو د پراختیا سهاره کمه کړې ده. مونږ د هغوی درې امیران لمنځوړي او بل هم تعقیبوو.
against Daesh.
Yeah, considering this differences in
دغه اختلافات او د روسیا اندخمو ته په کتو فکر نه کوي چې زیاتو ډیپلوماټیکو هڅو ته اړتیا ده. سو د روسیا په ګډون د سیمه یو شمېر هوادونه په افغانستان کې د روانو هڅو په اړه دوی ته قناعت ورکړي شي.
Yeah, I hope that this new policy announcement, now that there's clarity from the United States, now that we have
اوس چې د امریکا لوري جامع او هر اړخیز ستراتیژي موجوده ده، زما په باور د سیمې له ټولو علاقمندو هیوادونو سره به شدید اړیکې ټینګې شي. د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې چې په راتلونکي کې جوړیږي، د هغه ناستې په څنډه کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي او دا به د هیوادونو استازو لپاره ښه فرصت وي څو د افغانستان په اړه خبرې وکړي. هیله لرم چې نوې ستراتیژي د افغانستان په اړه د خبرو اترو نوی پړاو پیل کړي او موږ په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ټولو هیوادونو شمنو تعلق مندیو او دا د ټولو په ګټه تمامیږي چې د افغانستان خلګې لډیر مودی رهیسې زغمی.
په
دغه ستراتیژي کې ځینې مسایل لا هم ګونګ دي. د بلګې په توګه ندی ویل شوی په څومره شمیر کې به ځواکونه زیات شي او لبل لورې د افغان جګړې خصوصي کول په دې ارتباط کې لږ معلومات
راکړي.
موږ په افغانستان کې ظرفیتونه لوړو او دغه ظرفیتونه د مسلکی سرتیرو لپاره دی نه د قراردادی. مونږ په افغانستان کې زیات قراردادی برخې لرو چې له غیر عملیاتي برخو مله تړکوي او دا به دوام کوي لکه د لوټکو د بیا رغولو په څیر.
نو دا قراردادیان به په جګړه کې په مستقیم ډول ګډون نه کوي.
دا د نوې ستراتیژي برخه نه ده.
او د سرتیرو د
شمیر
مونږ به د سرتیرو د شمیر په اړه ونه غږیږو. خدا ویلی شم چې شمیر به زیات شي، ظرفیتونه بلوړ شي، نور به د سلام مشورې تر بریده نوی پاتې د هوایي ځواکونو په څیر چې ځینې په لار کې دی او ځینې را رسیدلې هم دي. دوی به افغان هوایي ځواکونه د خو له سرړونو له کبله تر پوښ لاندې ونیسي. زیاتونه یوازې د امریکا د هوایي ځواک په برخه کې نه ده، بلکې افغان هوایي ځواکونه به پیاوړي شي. د بلک لومړنۍ الوتکې به تر منی افغان ځواکونو ته ورسیږي او دوی ته به روزنه ورکړي. راتلونکی کال به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیزاتو په فهرست کې زیاتوالی رامنځته شي. موږ د خاصو افغان ځواکونو شمیر دوه برابره کوو او د هوایي قوه هم زیاته وو او لا ډیر سلاکاران به هغوی ته واسطه وو. خو د شمیر او موقعیت په اړه خبرې نه کوم او هدفونه دښمنانو ته نه واضح کوم. هغه څه چې دښمنان باید پرې پوه شي هغه دا دی چې موږ لا ډیر سرتیری راولو. زموږ هیله دا د هغه فشار چې موږ په افغانستان کې په وسلوالو مخالفینو راوړو، دا ډول فشارونه د دوی په بیرونی پټنځایونو هم راوړل شي. د روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماټیکې خبرې اترې بالا طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي او موږ به پر دښمنانو وروستی فشار تر هغې وساتو چې د دغه هیواد خلکو ته مسوله نه وي راوړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وچې ویلې پر وسلوالو مخالفانو په لوړه سطحه پوځي فشارونه او د روسیې او ایران په ګډون له ګاونډیانو سره ډیپلوماتیک خبرې به په افغانستان کې پخلاینې ته شرایط برابر کړي. له ښاغلي نیکلسن سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه لآزادی رادیو واوریده.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
تاندی تانگی تستړی مشای درنو اوریدونکو، هر کال د کانکور په امتحان کې یو ډیر شمیر زده کوونکي بې نتیجې کیږي. سکهال هم د 2000 په شاوخوا کې زده کوونکي له همداسې سرنوشت سره مخ دي. دغه زده کوونکي به څه کوي او راتلونکي به څنګه وي؟ په دې خبرونه کې په همدې اړه د کانکور د ګډون کوونکو د پوهنتون د استادانو او د چارواکو خبري اوریدلای شي.
اوس څه راته وای چې شخصي پانتونه وای
خرجي برسونه هم په ډیر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي.
د ناکامۍ په صورت کې د رارواني کامیابۍ لپاره کار پکار وي.
خپل پوهنځي، خپل پوهنتون انتخابي نومونږ سره د فیس په کومولو کې ډیر کومک وو.
په کانکور کې به نتیجه شوي زده کوونکي سولاري په مخ کې لري، یا به دوی شخصي په هنتونونه وایي، یا به بیا خواري کوي او راتلونکي کانکور ته به تیاری نیسي، او یا به یې د ژوند او روزګار ضرورتونه بلې خواته بیایي. تر نورو خبرو مخکې راځئ د کانکور د څو ګډون کوونکو غږونه واورو چې لا بې نتیجې کېدو وروسته یې څه وکړل یا یې کوي.
نوم مې عبدالمتین دی، لوګر ولایت اوسېدونکی یم. تېر کال د کانکور امتحان مې ورکړ او خپل د خوښ پوهنځي ته کامیاب نه شوم. له هغه وروسته ما شخصي پوهنتون مې شروع کړ، اوس د خپل خوښې پوهنځي شخصي پوهنتون کې.
زما نوم عرفان الله دی. تېر کال ما په کانکور کې امتحان ورکړی و، خو کانکور امتحان کې زه مو نه کړل چې کامیاب شوم، خو سکل ما کوشش وکړل او ټول درسونه مې بیا تکرار کړل او مې وویل او سکل ما وکړل چې خپل خوښ پوهنځي ته کامیاب شم.
زما نوم قریب ویاړ دی او زه د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې شوی یم، او اوس څه به راته وایي چې شخصي پوهنتون ووایه، بعضې راته وایي چې د کانکور آمادګي ووایه. نو زه فکر کوم چې کومه زما لپاره مناسبه ده او همغه لاره انتخاب کړم.
د هر زده کوونکي لویه هیله دا وي چې په کانکور کې د کامیابۍ څکه وکړي او د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو ځینې یې ولې ناکامیږي؟ د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر مو په همدې اړه پوښتلی.
د زده کوونکو د ناکامۍ یو ستر علت خو چې ډېر ټولو ته معلوم دغه دا ده چې دوی درس نه وایي، بې ځایه وختونه ډېر ځای کوي. بل د معرف سطح په ولایتو کې په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولسوالیو کې ډېره ټیټه ده، سم تدریس دوی ته نه کېږي، مسلکي استادان یې هم کم دي. یو استاد په عین حال کې څو مضامین تدریسوي چې دا په مستقي لحاظ بیخي ناشونی کار دی، او بل په ځانګړي ډول دوی ته د کانکور سمه رهنمایي هم نه کېږي. ډېری زده کوونکي یو مسئله لیدلی دي چې دوی کانکور کې ګډون کړی دی، خو د کانکور هغه ابتدایي معلومات نه هم دوی خبر نه دي او دوی معلومات نه لري. ډېر ولایتو په مراکزو کې د کانکور لپاره ځینې ځانګړي پروګرامونه یا حتی ځانګړي کورسونه دا هم یا نشته یا بیخي کم دي. نو دا ټول هغه لاملونه دي چې بیا په ټوله کې زده کوونکي ناکامیږي او کانکور کې ښه نتیجه نه ورکوي.
مولانا رحمت الله اندړ چې خپل هم په شخصي پوهنتونونو کې استاد پاتې شوی وایي، کانکور ته د زده کوونکو د نه تیاروي ترڅنګ یو لوی علت د دوی ناسم انتخابونه هم وي چې د زده کوونکو د ناکامۍ په لور بیایي.
دوی انتخاب څنګه کړی؟ لومړی مې طب انتخاب کو، بیا مې انجینری انتخاب کړه، په اخر کې مې تعلیم تربیه انتخاب کړه. ولکه که تا طب خوښي نو ته انجینری څه کوې، که د انجینری خوښې ته تعلیم تربیه څه کوې، که تعلیم تربیه خوښې بیا طب انجینری څنګه؟ لومړی موږ باید شاګردان له لسمه باید په دې باندې وروزو چې ته د خپل مسیر معلوم کړې، ته کومې خواته ځې. که دوی خپل نسي معلوموله، استادان باید دا مسیر معلوم کړي. ولکه ته د پلانکي مضمونونو کې تکړه یې، ته باید دغه خوات راتکیه کې. یعنی موږ دومره نسو کولای. خدای پاک ماته وړتیا راکړه، زغه ورتیا نه سم درک کولای، سپما کې کومه ورتیا که کما نه کړ درد ما استاد نه سي درک کولای، سي د دې کومه ورتیا د سي هغه ختم روخ کې. نو دې بنه ته جه پاته کې دوه یو لامل دا هم دی سي موږ سي انتخاب نکو.
مولانا اندړ د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز کوي چې لدې ورسته دې زده کوونکې نه بنه نتیجه کوي، ځکه کو دې بنه نتیجه شول دا امکان ډیر نشته چې بیا به د تورو او سپینو تختو مخ ته ګونډي و وهي.
لمړی خو موږ باید د سي وایو سي هغه کسان سي کانکور کې امتحان ورکړي، دا باید بنه نتیجه پاتې نه سي. بې نتیجې پاتې کېدل او دغه توانونه د دې کنه سړې بې نتیجې پاتې سي. اوس مثلا کاتیان مثال په ډول موږ وایو، کاتیان پر بې نتیجې پاتې سي، نو د کال لپاره کې امتحان ته ځلوخ کوي، یوازې تلويختو کسانو په ځان ته امتحان ته ځلوخ کړي. تلويختم لا ډیر دي، ځکه ځینې کسان مایوسه کیږي پرېږدي، ځینې کسان په بل کار باندې مصروفیتونه پیدا کوي ځان ته، ځکه دلته د موږ یو فرد ته هم اړتیا ده، خصوصا هغو کسانو ته اړتیا ده چې هغه یعنی په کور کې یو بهر وړای سي، یو بهر اوچتولی سي، د کور یو خښته ور پوره کولی سي. نو دې معمول سي څوک پوهنتون ته راځي، هغه ځوان کول یي، نو ځوان کول ته په کور کې ضرورت دی. تر 1200 کلو پورې سي د زده کړې راکړي، بس یو قسم نه یو قسم زده کړې، له هغه نه راوروسته سي د پوهنتون ته کامیاب نه سلته پلار مرته وایي، کورنۍ یې مرته اړتیا یي. دغه ټول لاملونه سره راوځي چې سړی د تعلیم رخ بدل کړي. نو موږ لومړی باید په دې باندې فوکس یا تمرکز وکړو سي د موږ کانکور باید سره به نتیجې شاګردان او محصلین ونه لري.
ارواپو ډاکټر عارف عرفان وایي، هغه کس چې زحمت باسي او بیا مثبت نتیجه ترلاسه نه کړي، رواني حالت خرابېږي. نو موړی له ناکامۍ ورسته هغه حالتونه راته تشریح کوي چې د یو کس د مخ کېدو امکان ورسره وي.
خپل په امتحان کې پاتې کېدل د یو رواني صدمه ده چې د دې په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی دی. هغه نکی نښانی چې دی، هغه ګنګسیت دی، د خوب مشکلات دی، په متکرر ډول باندې دغه د ناکامۍ دی افکار و دماغ تراتلل یعنی په متکرر شکل باندې دا افکار دیده دماغ ترازی هم در صحنه په ذهن کې مجسم کیږي زرزر عصبانی کې دل دی او زرزر خفه کې دل دی د شپې په خوب کې نارام خوبونه لیدل دی هم دغه د ناکامۍ صحنه د ذهن ترازی د حواس په تمرکز کې مشکلات دی یعنی د حواس پریشانه ای د خوراک او د اشتیا خرابوالی دی کې د لشي ډوډۍ و نه خوري اشتیا خراب شي هغه خپل روابط ته هغه خپل کارونو ته صحیح شکل باندې رسیدګي نشي کولای کچیر د دوام وکي تر څلور هفتو ډیر شي بیا هغه وخت د یو مرزي حالت اختیاروي کې د لشي د انزایټیو ډیپریشن په استراب او په ژور خفګان باندې بدل شي
په یو شمیر کورنیو کې به نتیجې زده کوونکې د کور د غړو لخوا ته وهن کېږي او د ناکامۍ پیغور ورکول کېږي خوار واپو ډاکټر عرفان بیا د ډول چلندونو سخت
مهم مشوره می داده چه دوی باید پا آینده تا امیدوار وسی کورنه دیده ای سر همکار وی دوی تا باید خل لارخوانه خم مشوره ورکی دوی تا پیغور ورنکی دغه تانه و پیغور دوی پا حالت بانده دیر نوال اغیزه که یعنی دوی استعداد وجنی پا خد که یعنی که کورنه ای با دی بانده پوشی چه دغه پیغور دغه تانه چه خدای نخواسته یا چوک پا امتحان که پادشاه ایده چه دوی تا ورکول کی گی دا یو دیر مرگونه گذار ده انسان پا روح روان بانده دوی به عقب خانه استعداد چه لری اغا دی لاس ورکوی هیچ انسان دسته نده چه اغا پا جوان که همیش پا کامیابی که روانی بلکه جوان مجموعه دیده چه پا زین کارون که سلای کامیابی کیگی پا زینه که پاتا کیگی هم دقا پاتا که دل یا ناکامی ده قوی انسانان ده پاره داینده ده پاره ده ستر کامیابی و بنیاد و اساس تشکیلوی
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار اجمل خکلی وای په هر امتحان کې ممکنه نه ده چې یو کس کامیاب شي خو نو موړی وای د ناکامۍ په صورت کې باید د رواني کامیابۍ لپاره کار وشي
زه فکر کوم چې د دې پزې چې مثلا د اندېښنو وګي چې ناکام شوم یا مثلا په کورنۍ کې به ماته خرق پټ ټستر ګوري د دې پزې د دې په بدل باندې فکر وکي چې مثلا زه څنګه کولای شم چې خپل هدف چې ژوند کې می ټاکلی دی یا مثلا زه څنګه تعلیم ترلاسه کولای شم چې مثلا نورې لارې چارې هم شته چې دا زده کړې وکي نو دغه اندېښنه نه وي په کار د ناکامۍ په صورت کې د رواني کامیابۍ دپاره کار په کار وي چې مثلا زه په آینده کې کانکور دپاره امتحان لرم کېدای شي اوس خو کانکور ډېر شفاف دی که نه کېدای شي مثلا دی وزګار شوی نه وي یا په ذهني لحاظ باندې به دا زر کانکور ته تیار نه وو یا مثلا نور کورني مشکلات به یا به بل وو نو ښه دی چې ځان د روان کانکور دپاره تیار کړي د شپې دپاره امتحان ورکړي د ورځې د کانکور دپاره امتحان ورکړي او په دې اساس باندې خپل تعلیم ترلاسه کړي
د ذهنیت جوړولو د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب چې د تحصیلي مشاورې په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي وایي هغه زده کوونکي چې د کانکور له کاروانه پاتې کیږي باید مایوس نه شي او له دې حالته د راوتو په خاطر لازمه ده یوه داسې پریکړه وکړي چې د داو د کورنۍ په ګټه وي
کانکور چې دی هم دا تنها باید موږ د افغانانو د شاګردانو د ژوند اصلي هدف نه وي د دې ترڅنګ متفرقه اهداف هم له ځانه سره ولري یعنی په دې معنا کچېرې شخصي وي سمدلاسا شخصی پانتونونو که سفت نام وکری حل تا هم دغسی آمدگی لکه دولتی امتحان دی پارا چو حل تا ورتوانی سی و دغسی هدف من تحصیل وکری یعنی دا پا دی مانانه دا چه پا دولتی پانتونونو که شاگردان یو نوازده کری وکری و پا خصوصی که بل نوازده کری وکری دی باید خپل زان سر تحلیل ولری چه چه دا زان سر برتا کور تراوری و پا دیوشتم قرن مطابق تحصیل وکری چه تنن چه ضرورت دیگه دی پارا
پوهی علی استاد ملخ مروائی بی نتیجه زده کونکی کولای شی دا انترنت للاری زان تا برسون پیدا کری او پا بحر که خپل زده کرو تا دوام ورکری
خارجی برسون هم پا دیر آسان توگه پا انترنتی سب خوکی ایلانی گی نو دوی دی حتی وکری چی اوس نو طبعا انگلیسی دیر ضرور شرط انگلیسی دی مثلا زده کری و پا خدی کری اگه دی انگلیسی اگه دو متبر سندونه چی پنردوالا توگه چلی گی چی تافل و آیلتس بولی نو خبر داد چی دا ترلاس کری نو دوی کولشی بیا لیغو چندسونه هم پسانه توگی سفاده وکری و خپل لوڑ و زکر تا ادامه ورکری نو دی لوڑ و زکر و وزارت للاره هم دی بلابیل هودونو برسونو تا کولشی مراجعه وکری دی لحغون استفاده وکری
دا لوڑ و زکر وزارت وایی حق زدکون که چه دولتی پوهنتونونو تا ندی کامیب شوی خصوصی پوهنتونونو تا بی معرفی کری بلخوا دا اطلاعات و فرهنگ وزارت دا زوانانو چارو مینیت هم وایی دا بیوزل زدکون که لپار دا زمینه برابره وی چه پا خصوصی پوهنتونونو که زدکر وکری دا دی معینیت دا روزنی دا برخی امیر سید هجرت الله سادات په همدیاړه معلومات راکوي
پروسه ډیر ساده ده هغه دا چې ځوانان معینیت برازي د دوی تذکره وي او د دوی دوه قطعه اکسونه وي خپل په
پوهنځي خپل پوهنتون انتخابي نمونګ سره د فیس په کومولو کې ډیر کومک او بیا هغه ځوانان چې هغه د فیس دی ورکولو توان نه لري امونګ تثبیت کو چې واقعا د ځوان مشکل لري اقتصادي ستونزې لري نو مونږ هغه سره ډیر جدي کومک او په وړیا توګه کوشش کوو چې هغه ته د تحصیل زمينه برابر کړو
هغه ځکهونکې چې به نتیجې شوي کولای شي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي بهراني بورسونه ځان ته پیدا کړي د بیا ځلي کانکور لپاره تیاری ونیسي او یا هم داسې مسلک غوره کړي چې ترڅنګ وکولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي خو د ناهیلۍ سوري ته دینه کینی ځکه چې د بری بام ته به د ماتې په زینه ورخیژي زر هله زر شي چې له اور او له څټکه وځي خو ګوریدونکو دا تاندې څنګه محمد مروا تر بل خبرونې مو په پاک لاس پرم
مننه چې د ازادي رادیو خبرونې اوري موږ هر ورځ د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې په اونۍ کې در سره یو زموږ خبرونې د رادیو د غرض کې د انټرنیټ اسانتیا لري د موبایلونو ټابلیټونو او نور وسایلو لالارې اوریدلای شي زموږ انټرنیټي پاڼې ته ورسئ او زموږ خبرونې چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي واوري او ډاونلوډ کړئ د غرض کولای شي زموږ تیرې خبرونې هم د خبرونو د جدول په برخه کې پیدا کړئ زموږ د ویب سایټ آدرس دی azadi-radio.com یا هم azadi-radio.org
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
سلامونه په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو زه اکرام الله اکرام او هیله ده چې د خبرونه را سره تر پایه واوري ډېر زیات مننه وزیر صاحب که فایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېر زیات لویه ستونزه موجوده ده سندرادار په برخه کې ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې د هوایي ځواک په برخه کې سوند لري او د دې ترڅنګ درادار په برخه کې ځکه په روسي کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولې دل شوي په دې برخه کې تاسو سمره ډاډ ورکوي چې په سمره وخت کې به موږ د یوخه هوایي ځواک او د یو خرادار سختن انشو
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پای پورې په واقعیت باندې یا په ویمه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوز باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هوایي په لاس کې و نو هغه څومره چې ضرور و وړین و هوایي پوز ته توجه ونه شو مګر زه تاسو ویلې شم په 2015 2014 2015 کال کې په هوایي پوز باندې ډیر زیات کار شوه دی ډیرې برخې پیاوړې شوې دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نو اوس کار اخیستلې شو خو دا بسنه نه کوي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي یو د هغونه د رادارو صنف دی د رادارو سن موږ نشو کولای چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کو او د دې تر څنګ چې کنټرولولې نشو موږ توپچی دافع او راکټ دافع او یا الوتکې چې مدافع وی پر مربوطی دی لکه شکاری نشکاری بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه باندې سم ترازی یا غي مقابله وکړو منځ یې وسو مخه ونیسو نو په دې باندې کار روان دی د حالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په څلور کلن پلان کې جوړ کړی دی زموږ هوایي پوز هغه برخې چې نه وي دي جوړ شوی یا نه دي تشکیل شوی هغه به تشکیل شي جوړی بشي او منظم کار به ورته وشي مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زمونږ هوایي پوز په دې دوه کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی
د رادار نه موجودیت تاسې یادونه وکړه څومره ستونزه پیدا کړې ده او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي
رادار د وسلوال پاوز لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټي وي یا وړون وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري، نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچېری یو هلیکوپتر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډېر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره، ډېر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډېر زیات کار وکړ، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار سره جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړې ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سن به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سن زه وایم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوي چې ډېر زیات مهم دی، ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغه زمونږ هوایي پوسټ او زمونږ مدافع هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړي. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوسټ قطعا توجه نه ده شوی. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوی، تنها موږ تشکیل درلود او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت هم دا و چې دلته یو لږ 1500 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته، هغوی هم دلته و او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی و، الوتکو نیولی و، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوځ په حال کړي دي، خصوصا د هلیکوپترو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټه الوتکو کشفي الوتکې دي باش پال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، موږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپې الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپې الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې 29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، سمره ګټور واقع شوی دی او سمره خیر.
تاسو پوهیږئ زموږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان خولي. نو زموږ سرتیری زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کراکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 45 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ یې تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د 2 کالو کې خو ښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دفاع، 1.5 لک بهرنیان په افغانستان کې و، جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې 2 کالو کې، دا نږدې 2.5 کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي، هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې 9 ولایتونه، 15 ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتیری
یو شمیر ولایتونه او حتی یو شمیر ولسوالی سقوط وکړه.
نه دا خو جګړه ده، خو تاسو په جګړه کې ولیدې چې جګړه ډیره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي، او دا که کورنۍ جګړه وي موږ به وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده، بنان موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یو ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یو ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده، په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشنکوپ ورسره دي، زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي، دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطن زموږ 15 نفره چې په یو پوسته کې وي 100 نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي، ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی، تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیلي ماشینداری لري، هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دي. نو معنا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل، تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم ستونزې شته په پوځ کې، د وسایلو نشتون لویه ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره لا هم زموږ د ملي پوځ تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي، هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته، کنه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره؟
نه، اصلا داسې نه ده. زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوي دي هغه په سلګونو کلونه ورباندې تیر شوي دي. زموږ وسلوال پوځ تاسو فکر وکړئ د 2002 کال نه موږ پیل ورباندې وکړي، او بیا د بن په کانفرنس کې که اشتباه ورته وي، خیانت ورته وي، هلته وشو، اویا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظوره کړه. موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه، 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال مڼې موږ پیل ورباندې وکړې. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې، زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل په وکړې. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلي اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 206 سرویس ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته ویل، زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي، ټول 45-50 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره، زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب و جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیح کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو، ماین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی، خو دا کافي نه دی. کافي نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه، زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه و، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پښتنې په توګه ډېره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو، نور عسکر یې لوی وژل، یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو څه فکر کوئ، دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابت دی که نه؟ دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
لومړی تاسو وایم چې دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، څلوېښت کاله کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن به زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دی په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوق او څارندوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم سرتیری زمو خرچ یا دشمن ته کار وکړي او یا مثلا
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، کور ودان خوشاله.